السلام علیکم په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې د ازادي رادیو یو بلې او ساته پښتو خبرونه ته ښه راغلئ. لنډ خبرونه. یو نوی سروې ښیي چې د افغان میرمنو ازادي محدوده شوې او په کړاوونو کې زیاتوالی راغلی. د ګالپ په نوم ټولنه چې د بیلابیلو نړیوالو مسایلو په اړه څېړنې کوي د جولای میاشتې د نظر پوښتنې پر بنسټ په یو تازه راپور کې لیکلي چې په افغانستان کې دننه د ښځو او نجونو او همدارد ول د هغو سلګونو زره بې اسناد کډوالو میرمنو چې له پاکستانه ویستل کېږي لرلی تیاره ښکاري. د دې نظر پوښتنې په سلو کې یوازې یولس ګډونوالو ښځو ګالپ ته ویلي دي چې له خپلې ازادۍ څخه راضي دي او په سلو کې یوازې اوولس ویلي چې په درناوي چلند ورسره کېږي. خو نږدې ټولو ګډونوالو ویلي چې کړاوونه یې دوام لري. د ګالپ نظر پوښتنه ښیي چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته تقریبا ټولې افغان میرمنې په ناخوالو کې ژوند کوي او دا احساس لري چې د درناوي چلند ورسره کېږي. ګالپ نړیواله تحقیقاتي ټولنه ده چې په ټوله نړۍ کې د بیلابیلو مسایلو په اړه تحقیقاتي او څېړنیزې نظر پوښتنې کوي. د کرکټ د ورځنۍ لوبو په نړیوال جام کې د افغانستان سفر پای ته ورسېد. افغان لوبډلې په دې سیالیو کې نه لوبې وکړې چې څلور یې وګټلې. ډېر شمېر کرکټ پوهانو او د نړۍ یو شمېر مشهور کرکټرانو د دې جام په سیالیو کې د افغان لوبغاړو لوبې او د هغوی کړنې ستایلې دي. افغانستان په دې نړیوال جام کې انګلینډ، پاکستان، سریلانکا او نیدرلینډ ته ماتې ورکړې او لکه چې د ورځنیو لوبو په نړیوالو جامونو کې سیالۍ پیل کړې ده د دې سفر تر ټولو بریالیو هغه یو شمېرل کېږي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم ډېر شمېر لوبغاړو په خپلو ټولنیزو رسنیو د دې لوبو په پای کې د ټولو افغانانو د هغوی د ستاینې او ملاتړ له امله مننه کړې ده. خواته مده چې نن د نړیوال جام په ګروپي لوبو کې دوی لوبې وشي. لومړی هغه به د آسترالیا او بنګلادیش او دویمه هغه به د انګلستان او پاکستان ترمنځ. په اقتصادي چارو کې د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا مرسیال وایي ایران ته د دې لپاره سفر کړی و چې بهر ته د افغانستان د تولیداتو د صادرولو لپاره یو اسانه او ارزانه لاره ومومي. عبدالغنی برادر ایران ته له شپږ ورځین سفر وروسته تېر ماښام کابل ته له راستنېدو سره سم په هوایي ډګر کې خبریالانو ته وویل د ایراني چارواکو او خصوصي سکتور سره د سوداګرۍ، صنعت، ترانزیت، قانونو، د اوسپنې پټلۍ او ګڼو نورو برخو کې یو شمېر هوکړې لاسلیک کړې. د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنعت وزیر نورالدین عزیزي چې د ایران په سفر کې له ملا برادر سره ملګری او په دې غونډه کې د افغانستان او ایران ترمنځ هوایي چلن په برخه کې د همکارۍ او د ګډو آزادو سوداګریزو سیمو په اړه د دواړو خواوو د موافقې یادونه هم وکړه. خو دا هغه په خبره د دې موافقو پر جزئیاتو به په نږدې راتلونکي کې د دواړو لورو کار دوام وکړي. په نیمروز کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي په بیلابیلو جرمونو نیول شوي پنځه ویشت کسان یې پرون مازدیګر د دې ولایت د مرکز زرنج ښار په سټډیو کې په عام محضر کې په درو وهلي. په نیمروز کې د طالبانو د اطلاعات فرهنګ رئیس حبیب الله الهام ازادي راډیو ته ویلي دا کسان د ولایت د اصناف محکمې د حکم پر بنسټ د جمعې له لمانځه وروسته په درو وهل شوي دي. طالبانو له دې مخکې هم په یو شمېر ولایتونو کې ځینې کسان د بیلابیلو جرمونو له کبله په درو وهلي دي. ملګرو ملتونو پرون اعلان وکړ چې د میانمار یا برما په ختیځ کې د واکمن پوځ او قومي وسلوالو ډلو په راختو کې شاوخوا پنځو زره کسان بې ځای شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر د ورکړل شوي او معلوماتو پر بنسټ ډېرو خلکو د توغندي هوایي حملو له ویرې په مذهبي ځایونو کې پناه اخیستې ده او ځینو نورو بیا هڅه کړې چې له سرحد څخه چین ته واوړي. او چا ویلي دي چې وروستیو کې دوه اونیو کې د درنو نښتو له امله لږ تر لږه اوولس تنه ملکي وګړي وژل شوي او شاوخوا څلوېښت نور ټپیان دي. او تمه ده چې د سوریې جمهور رئیس بشار اسد د عربي ټولنې په غونډه کې د غزې د وضعیت په اړه د بحث لپاره چې په سعودي عربستان کې جوړیږي ګډون وکړي. د سوریې دولتي خبري اژانس سانا پرون دا راپور ورکړ او زیاته کړه په دې غونډه کې د اسد ګډون د سوریې او عربي هیوادونو ترمنځ د اړیکو د اړیکې کېدو نښه ګڼل کیږي. عربي ټولنې په 2011 کال کې وروسته له هغې د سوریې غړیتوب وځنډاوه چې د اسد حکومت مخالف معترضان سخت وځپل او د دې اقدام په سوریه کې د کورنۍ جګړې اور بل کړ. اسد د یوې لسیزې انزوا په دوام په عربي ټولنه کې د سوریې د غړیتوب له اعادې سره وروستا لومړی ځل په مارچ میاشت کې د دې ټولنې په غونډه کې ګډون وکړ. ازادي رادیو ته وغیاست. د خبرونه په دوام په واورې چې له پاکستانه د افغان کډوالو د وستو په اړه اندېښنې لا هم دوام لري. د بخښنې نړیوال سازمان له پاکستان وخت چې د افغان کډوالو وستل او زورول دواړه سمدستي پای ته ورسېږي. هخوا ګالپ څېړنیزې مؤسسې ویلي چې له پاکستانه وستل شوي افغانان له نامعلوم اقتصادي وضعیت سره مخامخ دي. اول دی به هم خبر شي چې د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر ټونی بلینکن په غزه کې په ډیر شمیر ملکی خلکو اوختي تلفات غندلي دي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
درنو اوریدونکو د ازادي رادیو دروانې خبرونې په دوی منی مای کې تاندې څنګه د ځوانانو لپاره د ازادي رادیو اونیزه خبرونه هم خپدې کی ز امید ظهیر مالم. د بخښنې نړیوال سازمان د پاکستان له حکومت یو ځل بیا غوښتي چې د افغان کډوالو ویستل او زورول سمدستي ودروي. د نوامبر په لومړۍ نیټه له پاکستانه د بې اسناد افغان کډوالو د ویستو لړۍ پیل شوې، خو راپورونه شته چې له دې نیټې وړاندې هم یو شمېر افغانان نیول شوي، زندانی شوي او له پاکستانه افغانستان ته شړل شوي دي. په ورته وخت کې د ګالپ په نوم یوې څېړنیزې مؤسسې ویلي، هغه افغانان چې له پاکستانه ویستل شوي له نامعلوم اقتصادي وضعیت سره مخ دي.
د افغان نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل یو ځل بیا له پاکستانه د افغان کډوالو پر ایستلو اندېښنه څرګنده کړې. ویلي دي چې ښایي دا ډله افغانان د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې چې د بشري حقونو ځپل او انساني ناورین پکې روان دی له ګواښ سره مخامخ شي. د بخښنې د نړیوال سازمان د جنوبي آسیا د کمپاینونو د برخې د سیمه ییز مدیریت مرستیالې لیویا ساکاردي پرون په یو بیان کې وویل چې هیڅوک باید په جبري ډول ونه ایستل شي. د هغې په وینا پاکستان باید خپلې نړیوالې حقوقي ژمنې له هغې ډلې په جبري ډول د کډوالو د نه ستنولو اصل په یاد ولري. د بخښنې د نړیوال سازمان دا چارواکي زیاتوي چې که د پاکستان حکومت د افغان کډوالو د جبري ایستلو بهیر سمدستي ونه دروي، نو هغه زرګونه افغانان به چې ژوند یې په خطر کې دی په تېره ښځې او نجونې به له خوندیتوب، هوساینې او زده کړو بې برخې کړي. په بیان کې راغلی چې د بخښنې نړیوال سازمان د افغانانو د نیولو او ایستلو په بهیر کې د شفافیت، قانوني مراحلو او حساب کتاب د نشټوالي له کبله ډېره اندېښنه لري. بیان په اسلام آباد کې د مریم په نوم د یوې افغانې فعالې له قوله یادونه کوي چې د نومبر په دوهمه څو تنه بې اسنادو افغانان د پولیسو د یوې ادارې لخوا تر نیول کېدو وروسته د ایستلو ځانګړي ځای ته واستول شول، خو د هغې په وینا د هغو کورنیو ته په دې اړه چې چیرته بیول شوي او څه وخت به ایستل کېږي هیڅ هم نه دي ویل شوي. د بخښنې د نړیوال سازمان په بیان کې راغلی دی چې د نومبر په درېمه په کراچۍ کې په یوه بله پیښه کې یو 19 کلن هلک چې په پاکستان کې زیږیدلی و ونیول شو، په داسې حال کې چې هغه د ملګرو ملتونو د کمشنرۍ کارت هم درلود. د بیان له مخې د هلک تر نیول کېدو یوه ورځ وروسته وایستل شو. له دې مخکې په پاکستان کې ډېره یو شمېر افغانانو ویلي و چې دوی د دې لپاره چې پولیس یې ونه نیسي او ونه باسي په پټه ژوند کوي. له بلې خوا افغانستان ته د استول شویو کډوالو د وضعیت په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي. ګالپ تحقیقاتي ټولنې د جمعې په ورځ په یو راپور کې وویل چې دا افغانان له نامعلوم اقتصادي وضعیت سره مخامخ دي. په راپور کې ویل شوي دي چې له پاکستانه افغانستان ته د شاوخوا 1.5 میلیون کډوالو ستنېدل ښایي د افغانستان پر کمزوري اقتصاد فشارونه ډیر کړي او د هغو کسانو په شمیر کې زیاتوالی راولي چې خواړه او د استوګنې ځای نه لري. په عین حال کې د ژغورنې د نړیوالې کمیټې د آسیایي برخې د عامه اړیکو د څانګې مرستیالې نانسي ډنټ په تورخم کې له پاکستانه د ایستل شویو افغان کډوالو د وضعیت په اړه رویټرز خبري آژانس ته وویل:
په تورخم کې بشري اړتیاوې خورا زیاتې دي. د اکتوبر له پیله تر اوسه موږ ولیدل چې له دې دروازې 2 لکه کسان واوښتل او ډېر هغه کسان چې له پاکستان راځي له جامو پرته نور هیڅ نه لري. په دوی کې ډېر له لسیزو راهیسې په خپل هېواد کې نه دي اوسېدلي او بېلو کومې عصري افغانستان ته ستنېږي. دوی پیسې نه لري او مجبور دي چې د تورخم په دروازه کې یا په خیمو کې یا بهر په آزاده
د ګڼو دولتونو او د بشري حقونو د ټولنو له غوښتنو سره سره اسلام آباد د بې اسناده افغان کډوالو د ایستلو بهیر د نومبر په لومړۍ نیټه پیل کړ. د پاکستان حکومت د کره اسنادو له وړاندې کولو پرته تور لګوي چې افغانان د دې هېواد په ناامنیو کې لاس لري. د طالبانو حکومت دا تور رد کړی دی او په پاکستان کې ډېره افغانان هم وایي چې دوی په تروریستي حملو کې لاس نه لري. اروپای ټولنې له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو په اړه مخکې هم اندېښنه ښودلې وه، خو د پنجشنبې په ورځ یو ځل بیا ټینګار وکړ چې دا کار د پاکستان له نړیوالو ژمنو سره په ټکر کې دی.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د تاجکستان په خاروخ ښار کې د افغانستان د قونسلګرۍ سرپرست ویلي د قونسلګرۍ په مستقیمه توګه د طالبان حکومت د بهرنیو چارو وزارت د ملاتړ او لارښوونې سره سم کار کوي. نقیب الله دهقانزاده په یو ویډیو کې چې په تاجکستان کې د افغانستان د تیر جمهوري نظام د سفیر ظاهر اخبار روسیو څرګندونو ته هم پکې خبرګون خي دا څرګندونه کړي. ظاهر اخبار د شنبه پر ورځ په یو خبري غونډه کې د سفارت د طالبانو د حکومت لخوا د استول شوي ډیپلوماټ د معرفي پاڼه سیري کړه او ویل د تاجکستان په خارو خار کې د افغانستان قونسلګری د اقتصادي ستونزو له امله تړل شوی ده. جزئیات یې په راپور کې واوري.
وروسته له هغه چې په تاجکستان کې د افغانستان د تیر جمهوري نظام سفیر ظاهر اخبار وویل چې د تاجکستان په خاروغ کې د دغه سفارت قونسلګری فعال نه ده، د دې قونسلګری مشر نقیب الله دهقانزاده دا خبره رد کړې او زیاته کړې ده چې قونسلګری په مستقیمه توګه د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د ملاتړ او لارښوونې سره سم کار کوي. په هغه ویډیو کې چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د وزارت د ویان مرستیال حافظ ضیا احمد تکل د پنجشنبه په ورځ پر خپله ایکس پاڼه کې خبره کړې، ښاغلي دهقانزاده وایي چې د دې قونسلګری د غیر فعالېدو په اړه د ظاهر اخبار څرګندونې غیر مسؤلانه او له حقیقت څخه لرې دي. په دې ویډیو کې د تاجکستان د بدخشان ولایت په خاروغ کې د افغانستان د قونسلګری سرپرست نقیب الله دهقانزاده زیاتوي
د تاجکستان په خاروغ کار کې د افغانستان قونسلګری یو خپلواکه استازولي ده او د افغانستان د اسلامي امارت د مستقیم ملاتړ او لارښوونې لاندې ده او د خپلو قانوني اصولو او صلاحیتونو له مخې فعالیت کوي او قونسلي خدمات وړاندې کوي.
دا په داسې حال کې ده چې په تاجکستان کې د افغانستان د تیر جمهوري نظام سفیر ظاهر اخبار د سه‌شنبه په ورځ په یوه خبري غونډه کې د طالبانو د حکومت لخوا دغه سفارت ته د استول شوي ډیپلوماټ د پیژندلو پاڼه د رسنیو د استازو پر وړاندې څیرې کړه او دا یې هم وویل چې په خاروغ کې د افغانستان قونسلګری د اقتصادي ستونزو له امله تړل شوې ده. د ښاغلي اخبار په ټکو طالبان دوی ته مشروعیت نه لري تر کومه چې په دغه هیواد کې یو مشروع حکومت نه وي رامنځته شوی. په دغه مکتوب کې د فیض الله په نوم یو ډیپلوماټ د سفارت د لومړي سکرتر په توګه معرفي شوی دی. په تاجکستان کې د افغانستان د سفارت چارواکو د دې راپور تر خپرېدو پورې د نقیب الله دهقانزاده د تازه څرګندونو په اړه د ازادي راډیو د پښتنو له ځوابولو ډډه وکړه. خو پښتنه دا ده چې ولې تاجکستان چې په افغانستان کې د طالبانو د فعالیت او حکومت ولې له منتقدینو څخه دی، د افغانستان سفارت او قونسلګری چې یو بل سره په سیاسي تقابل کې دي کوربتوب کوي. د چارو یو شمیر کارپوهان وایي چې ښایي د تاجکستان حکومت په خاروغ کې افغان قونسلګری ته اجازه ورکړې وي چې په یاد هیواد کې د افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره له طالبانو سره کار وکړي. د چارو پو طارق فریادی ازادي راډیو ته وویل
سفیر که از
سفیر د ولسمشر یا د حکومت د صدر لخوا یو حکومت ته معرفي کیږي. تاجکستان تر اوسه د طالبانو کوم سفیر نه دی منلی، خو دې پایلې ته رسېدلی چې د افغانانو د کارونو د اسانتیا لپاره یوه قونسلګری له کابل سره په اړیکه کې وي، خو په دې برخه کې د افغانستان کارونه یو هم په عادي ډول او له نړیوالو نرمونو سره سم مخته نه
ځي.
د یادولو ده چې په افغانستان کې د طالبانو د دوه کلنې واکمنۍ وروسته هیڅ هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو په ځینو ګاونډیو او سیمه کې د افغانستان سفارتونه طالبانو ته سپارل شوي دي. په دغو سفارتونو کې په ځینو کې د طالبانو د حکومت ډیپلوماتان منل شوي دي او نور چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د ډیپلوماتانو لخوا اداره کیږي، د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له وزارت سره خپل تعامل اعلان کړی دی. څمو د مخکې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ملت ته د حکومت حساب ورکونې په نوم غونډه کې وویل چې د طالبانو حکومت په 15 هیوادونو کې ډیپلوماټیکا استازولي لري. د نړیوالو اړیکو یو شمیر پوهانو مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې طالبانو ته د افغانستان د سفارتونو او قونسلګریو سپارل د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو په معنا نه دي او دا کار تر ډیره په دغو هیوادونو کې د افغان کډوالو د ستونزو د هواري او د دوی د قونسلګری خدمتونو د وړاندې کولو لپاره کیږي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن په غزه کې د ملکی وګړو زیاتیدونکي تلفات غندلی دي. بلخوا په داسې حال کې چې اسرائیل په غزه کې د حماس افراطي ډلې پر ضد حملو ته دوام ورکوي، د ملګرو ملتونو د بشري حقونو لوی کمیشنر په غزه کې د اسرائیلو لخوا د درنو چاودنو د جوړونکو وسلو د کارولو په اړه د څېړنو غوښتنه کړې ده. تفصیلې په دې راپور کې واورئ.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن د حماس د افراطي ډلې او اسرائیلو ترمنځ د جګړې له پیل راهیسې د لومړي ځل لپاره په خپلو توندو څرګندونو کې د غزې په ترانګه کې د ملکي فلسطینیانو زیاتیدونکې مرګ ژوبله وغندله او ویل چې د ملکیانو د خوندیتوب لپاره باید اقدامات وشي. بلنکن چې د هند په پلازمینه نوی ډیلی کې خبرې کولې، د اسرائیلو لخوا په جګړو کې د څلور ساعته بشري وقفې هرکلی وکړ، خو ویل د غزې د ملکیانو د خوندیتوب لپاره نور اقداماتو ته اړتیا شته. ښاغلی بلنکن دا څرګندونې په داسې حال کې وکړې چې منځني ختیځ او آسیا ته خپل نهه ورځنی سفر پای ته ورساوه. هغه وویل چې ملکیانو ته د زیان اوښتو د مخنیوي او هغو ته د مرستو د رسولو لپاره باید تر وسې وسې کار وشي، او زیاته یې کړه چې واشنګټن به دې اهدافو ته د رسیدو لپاره د راتلونکو ګامونو په اړه له اسرائیلو سره ګډ کار وکړي. ورسته له دې چې حماس ډلې د اکتوبر په اوومه پر اسرائیلو برید وکړ، 1400 کسان یې ووژل او شاوخوا 240 نورې برمته کړل، اسرائیلو له ځمکې، هوا او سمندر څخه پر غزې بمباري پیل کړه. فلسطینی چارواکي وایي چې د دې بمباریو په نتیجه کې شاوخوا 1000 کسان وژل شوي دي، او د غزې روغتونونه د صحي وسایلو، پاکو اوبو او د جنراتورونو لپاره د تیلو د کمښت له ستونزو سره مخامخ دي. په عین حال کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو لوی کمیشنر ولکر تورک د هغه څه په اړه چې ده د اسرائیلو لخوا په غزه کې د درنو چاودنو د جوړونکو وسلو کارولو بلل د تحقیقاتو غوښتنه کړې. ښاغلی تورک وویل دا وسلې په کلابند غزه کې له یوې مخې ورنۍ کوي. هغه زیاته کړه چې اسرائیل باید سمدستي د دې وسلو له کارولو لاس واخلي. لبلې خوا ټاکل شوی چې سعودي عربستان نن او سبا د عرب لیگ او د اسلامي همکاریو د سازمان د بیړنۍ سرمشریزې کوربه وي. سعودي ولیعهد محمد بن سلمان چې عملا د دې هیواد دولتي چارې سنبالوي په غزه کې د اسرائیلي ځواکونو عملیات غندلی دي او ویلي دي چې هیواد یې د دې جګړې او د خلکو د بې ځایه کېدو د بهیر د سمدستي بندېدلو پر اړتیا ټینګار کوي.
له خبرونو ور اخوا
څام بیا لا بیلو نړیوال رسنیو د افغانستان په اړه مهم مطالب خبره کړې، خو بیا غلب نړیوالې ایم او سی هم خپلې وڅېړنه خبره کړې او په هغه کې بیا د نورو مسایلو په ګډون د افغان مرمن ژوند هم کتره کړې. لنډیز یې اورو.
غالب پر خپل ویبپاڼې افغانستان کې د ښځو د وضعیت په اړه د یوې تازه سروې په پایلو لیکنه خبره کړې چې سرلیک دی افغانستان کې د ښځو لپاره ازادي ختمیږي خو کړاوې پر خپل ځای پاتې دي. لیکنه وایي په 2023 کال کې افغانستان کې دننه افغان ښځو او نجونو لپاره او هم د هغه زرګونو کډوالو افغان ښځو او نجونو لپاره چې د اسنادو نه لرلو له کبله یې پاکستان بیرته د طالبانو تر واک لاندې افغانستان ته تک ته اړ باسي لرلید تیار پاتې دی. ګالوپ وایي په 2023 میلادي کال کې افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ د پایل راهیسي د ګالوپ پرله پسې سرویګانې ښیي چې ښځې دغلته له کړاو سره مخ دي او ډیر فکر نه کوي چې افغانستان کې ښځو سره د هغوی د حقونو سره برابر چلند کیږي. ګالوپ په دې اړه خپلې یوې وروستۍ سروې پایلې هم راخیستې دي او وایي هغه افغان ښځې چې دوی ورسره په جولای میاشت کې مرکې کړي یوازې 11% وایي چې دوی په خپل ژوند کې د پرېکړو کولو لپاره لا ورکړل شوی ازادۍ راضی دي. د خبرونه په وینا د شبیر نه یوازې افغانستان کې په بیساری توګه کم دی، بلکې د بلې هر هغې ټولنې یا هیواد پرتله کم دی چې ګالوب سروې کړی دی. کاناډایي ګلوب ان میل رسپانې په افغانستان کې د امریکایي پانتون د یو استاد شعیب رحیم تبصره خبره کړې چې وایي پاکستان او ایران د افغانستان ګاونډیان دي خو د افغان کډوالو سره د دې هیواد دونو چلند د شرم وړ دی. په تبصره کې له دې دواړو هیوادونو سره د افغانانو شریکو کلتوري، فرهنګي او دودیزو شراکتونو ته اشاره شوی او د افغان کډوالو پر ضد د پاکستان او ایران وروستي اقدامات یاد شوي چې د لیکوال په وینا د دواړو ګاونډیانو ته د شرم وړ دي. واشنگتن پوسټ په افغانستان کې د طالبانو د حکومت او پاکستان پر اړیکو ولې کنه خبره کړې چې سرلیک دی د طالبانو بریا پاکستانی وسلوال هڅول یو وژونکي بریدونه زیات شوي. رسپانه وایي هغه پاکستانی چارواکي چې فکر کاوه چې پاکستانی طالبان نور جدي ګواخ نشي پیښولی په تاوتریخوالي کې راغلي زیاتوالي حیران کړی دی.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
په ازادي رادیو ډاٹ کام کې زموږ خبرونه هم لایف واوري. ازادي رادیو ډاٹ کام ز ډېر اسانه تاسو ته رقم ازادي ولي کې وسره ټکه او سي او ایم یا ډاٹ کام اورګ باندې هم مونږه شي د ازادي رادیو ټکه اورګ زموږ په پاڼه ادرس دی. زموږ خبرونه ژوندۍ خبريږي او کواړي بیا ځانګړی اپ ولري او هر څه خبر شي په دې معنی چې لاسرسي ورته ډېر اسانه ولري. پر ځای د دې چې پاڼه خلاصه کړئ ګوګل ته لاړ شئ سرچ کړئ اپ انسټال کړئ که په ګوګل ډرایو او اپ سټور کې زموږ اپ شته دی. ازادي رادیو باندې تاسو په ازادي رادیو په نوم سرچ کولای شئ. پرې اسانه توګه باندې ټول مطالب هلته په ورځني شکل هم اوریدلی او هغه چې په ویډیوي شکل باندې دي کتلای شئ. په کونړ کې د کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاست چارواکي وایي د نړیوالو مرستندویو ادارو په مالي همکاري په ګډو سیمو کې د کلیو د سړکونو په جوړولو پیل کړی. خو داسې حال کې چې په افغانستان کې خلک له بېروزګارۍ زیات شکایت کوي، د دې ریاست سیمه ییز چارواکي وایي د دې پروژو د پیل له امله زرګونه کسانو ته د کار زمینه هم برابره شوې ده.
په کونړ کې د کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاست مسؤلین وایي د ولایت په بیلابیلو ولسوالیو او سیمو کې د مرستندوی ادارو په مالی همکاري په زیات شمیر کې د آبادی او بیرغونې پروژې پیل کړي او په کې په زرګونو بیروزګارو کسانو ته د کار زمینه برابره شوې ده. د یاد ریاست مشر شمس الرحمن سیلاب ازادي راډیو ته وویل
د څوکۍ او د نړۍ په ولسوالیو کې ډېرې زیاتې پروژې شروع کړي دي. پنځه اویا کیلومتره په اوږدوالي سړکونه جوړولو چارې هم ورسره پیل شوي دي. شپاړس زره او پنځه سوه کسان په دغه پروژو کې کار کوي.
هغه وایي پر نورو زیاتو پروژو د کار پیل کولو ژمنې هم ورسره شوي او هیله لري چې په نږدې ورځو کې به یې چارې شروع او نور زیاتو بیروزګارو کسان ته به د نفقې ګټلو موقع برابر شي. د کونړ اوسیدونکي هم خوښ دي چې په ولایت کې یا نوي سرکونه، استنادي دیوالونه او سربندونه جوړیږي او یا هم د زړو ترمیم روان دي. د څوکۍ ولسوالۍ قومي مشر حاجی کامل خان په خپل سیمه کې د روانو پروژو په اړه ازادي راډیو ته وویل
چلس کې کار روان دی، سپیدار کې روان دی، بدګوړ کې روان دی، امرای کې روان دی، اندر لچک کی روان دے، ازل قیاس پخکتا درا کی ټولی دغه څونه وی شوراګانی وی ټولو پیسې راغلی وی او چا والو پاکول او چا بل سکول نو هغه کې خو تر ډیره خلکو خو خصوصا د دی وګل په درا کی په دغه 2000 کورنۍ اوس موجوده حالاتو کې کار کوي. چېغه همری تنګي کې تقریبا 450 مزدور کار کوي. د غزمنګ سرک کې چې دی دغه کې دغه سي 450-350 کار کوي. داسې بدګوډ کې کوي، داسې سپیدار کې دی، چلس کې کار دی.
په کونړ کې چارواکي د نړیوالو مرستندوی ادارو په مالی همکارۍ په داسې حال کې د لسګونو پروژو د پیل او پکې زرګونو کسانو ته د کار پیدا کېدو خبر ورکوي چې په افغانستان کې راغلي سیاسي بدلون سره په لسګونو زره کسان بې دندو شوي او همداراز له پاکستان څخه په زوره د رابستل کېدونکو افغانانو راتګ سره هم د بیروزګارو کسانو شمیر زیات شوی دی. کورنۍ او نړیوالو مرستندوی مؤسسو ته پکار دي چې د پاکستان پر ځای افغانانو سره په افغانستان کې مرستې وکړي څو افغانان په خپل وطن کې آباد شي او بیا نورو هیوادونو ته کډې کولو ته اړ نه شي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیې وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اته زر ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې، مال مې، ټول مې در بدر رسو.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر څه له دې ازادي راډیو نه زده کړي دي. ځان حقوق دي، بل حقوق دي، داوا
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال ورکړل نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
مننه چې ازادي راډیو اوري. اوس وخت را رسیدلی ساسي د پیغامونو.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه اونیک هله میومنه پواد يم افغانستان لوګر ولایت از رسوالی څخه پیلان په تهران پردیس خار کېما نو ایران کې دی افغانو سفر ډیر بد وضعیت ته دغه یو دو جمع کیږي چې ډیر افغانو سفر یې ونیول ټول افغانستان ته واړول بعضې بندیان دي جرمونه تورونه پرې ولګول په چا قیدونه واخېدل څوک یې اعدام کړل سختې نیول روان دي.
السلام علیکم، محمد رسلیم د هلمند ولایت څخه ازادي راډیو ته دا پیغام پیردم. په هلمند ولایت کې دا ستونزه ده، ستونزې خو ډېرې دي، ډېرې ستونزې دي، ځکه چې د هلمند ولایت واکمنان د نورو ولایتو د واکمنانو په څیر کار نه کوي، د ولس په غم کې نه دي. زما په عقیده او فکر سره دلته چې موږ د بایومتریک تذکیرې کوو، یعنی زه د یو معیوبه دپاره د بایومتریک د تذکیرې د جوړولو په کوشش پسې یم. دا چې زه څلور ګشته زیات و کم ورغلی یم، زما څه تقریبا 60,000 کلداری تللی دي، او د تذکیرې د اول پړاو کارونه لا هم یعنی نیمایي پاتې دي. یعنی که تر پایه دا تذکیره په همدغه ترتیب روانه یي او دا د دوی سیستم ته زه وګورم، 4-5 واره به نور هم زه ورځمه. یعنی زما څه پر یوې تذکیرې د باره زما مصرف تقریبا تر 30,000 کلداری اوړي. دا چې زه د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه ته هم څه ناڅه نږدې یم، نو دا چې څوک د هلمند ولایت نه مساکله، زنداور، باغران او نورو سیمو څخه راځي یا د نوزاده څخه راځي، تاسې فکر وکړئ د هغو به مصرف یو په دوه وینه. چې پر یوه تذکره 50-60,000 کلداری، پر بایومتریک تذکره باندې د یو چا څخه ځي، هغه هم د داسې چا څخه چې نه وسایل ولري، نه مټر ولري او نه پیسې ولري، د هغه ژوند پر وزانه وي، خپل د عیال ډوډۍ نشي پیدا کولی. نو دا فکر کوم چې د مسؤلینو نه پاملرنه ده او د مسؤلینو نه خدمت دی. موږ د مسؤلینو څخه غوښتنه ده چې تاسې که نور کومکونه او مددونه مو نه دي راسره کړي، دغه اسانتیاوې خو راته راولئ. دا دفترونه یې اضافه کوي، مامورین یې ور اضافه کوي. یعنی که په ولسوالیو کې دا د بایومتریک تذکیرو دفترونه نه سي فعاله کولی، په هلمند ولایت لشکرګاه ښار کې خو باید یعنی دغنې اسانتیا راشي چې یو څوک د مساکله یا نوزاده څخه راځي چې په دوه واره راتګ سره تذکیره لاسته ورشي او کار یې خلاص شي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422111401. زما بریاوی
که تاسو په خپل شخصي، ټولنیز او یا ښوونیز ژوند کې یو وړه بریا هم لري او غواړی له نورو سره یې تجربه شریک کړئ، موږ ته خپل پیغام راولېږئ.
له پیغام وروسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو، د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکمو په ازادي او اوریدونکي پروګرام کې خبرو.
د شمیرې ته لاندې پیغام ثبت کړئ: 00422111415.
شمیره بیا تکرارو: 00422111415.
هو په همدغه دوو شمیرو، البته دواړه شمیرې چې دوه ځل تکرار شوې، یوه شمیره چې دوه ځل تکرار شوه، د بخښنی کولای شي موږ ته خپل پیغامونه ثبت کړئ. موږ به ستاسو پیغامونه د ازادي راډیو په بېلابېلو خپرونو کې په ترتیب سره درته خپرو. ستاسې هغه پیغامونه چې تر اوسه نه دي خپاره شوي له موږ سره شته، فکر مو بیالئ، حتما به د ازادي راډیو په بېلابېلو خپرونو کې درته چې له سهار البته څلیروي ساعته دي دا درته خپرو. په پیل کې هم یادونه کړې وه چې د دې خپرونې دویمه نیمایي د ازادي راډیو یوې بلې اونیزې خپرونې تاندې څانګې چې د ځوانانو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خپرونه ده، د هغې لپاره جلا شوې ده. خو هغه به په دویمه نیمایي کې واوري. یادونه کوو چې ازادي راډیو اوس 24 ساعته خپرونې لري او کولای شي چې زموږ خپرونې د دې سربېره چې په راډیو واوري، زموږ پوهې پاڼه هم ژوندۍ اورېدلی شي. د میډیم په څپو باندې زموږ خپرونې شته او تر خوای په لنډو څپو باندې دا ازادي راډیو خبرونه تاسو ته خبرېږي. تر اوریدن کو و نگدی کیگو په افغانستان کې د سهار شپږ بجې او دیرش دقیقو ته وروبګرځو. یو ځل بیا هم د مهمو خبرونو لنډیز ده. یو نوی سروس چې د ګالاپ په نوم نړیوالې ټولنې کړي ښیي چې د افغان میرمنو ازادي محدوده شوې او کړاوونه یې لا پسې زیات شوي. د دې نظر پوښتنې یوازې په یولسو کې یولسو ګډونوالو ښځو ګالاپ ته ویلي چې له خپلې ازادۍ څخه راضي دي. په سلو کې ولسو نورو ویلي چې له درناوي ډک چلن ورسره کېږي، خو ټولو به دا خبره کړې ده چې کړاوونه یې ډېر شوي دي. د بلې خوا بیا د طالبانو له واکمنېدو وروسته تقریبا ټول افغان مېرمنو دا خبره کړې ده چې په ژوند کې ناخوالو سره مخامخ دي او دا احساس لري چې درناوي چلن نه ورسره کیږي. د کرکټ د یو ورځنیو لوبو په نړیوال جام کې د افغانستان سفر پای ته ورسید. افغان لوبډلې په دې سیالیو کې نه لوبې وکړې چې څلور یې وګټلې. ډېر شمېر کرکټ پوهانو او د نړۍ یو شمېر مشهورو کرکټرانو د دې جام په سیالیو کې د افغان لوبغاړو لوبې او د هغوی کړنې ستایلې دي. افغانستان په دې نړیوال جام کې انګلند، پاکستان، سریلانکا او نیدرلند ته ماتې ورکړې او لکه چې د ورځنیو لوبو په نړیوال جام کې سیالۍ پیل کړي، دا د دې سفر تر ټولو بریالیو هغه یو شمېرل کیږي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم یو شمېر لوبغاړو هم په خپلو ټولنیزو رسنیو د دې لوبو په پای کې د ټولو افغانانو د هغوی د ستاینې او ملاتړ له امله مننه کړې ده. په اقتصادي چارو کې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مرسیال وایي ایران ته د دې لپاره تللی و چې بهر ته د افغانستان د تولیداتو د صادرولو لپاره یو اسانه او ارزانه لاره پیدا کړي. هغه د ملا عبدالغنی برادر چې له شپږ ورځني سفر وروسته تیر ماښام کابل ته راستون شوی و، د کابل په هوایي ډګر کې خبریالانو ته وویل چې له ایراني چارواکو او خصوصي سکتور سره یې د سوداګرۍ، صنعت، ترانزیت، قانونو د اوسپنې پټلۍ او ګڼو نورو برخو کې یو شمېر هوکړې لاسلیک کړي. په نیمروز کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي په بیلابیلو جرمونو نیول شوي 25 کسان یې پرون مازدیګر د دې ولایت د مرکز زرنج ښار په سټډیوم کې په عام محضر کې پترو وهلي دي. د دې نه وړاندې هم طالب چارواکو په یو شمېر ولایتونو کې د بیلابیلو جرمونو له امله خلک په درو وهلي. ملګرو ملتونو پرون اعلان وکړ چې د میانمار یا برما په ختیځ کې د واکمن پوځ او قومي وسلوالو په ډلو نښتو کې شاوخوا 50,000 کسان بې ځایه شوي دي. راپورونه دا هم ښیي چې په وروستیو دوه اونیو کې د درنو نښتو له امله لږ تر لږه 10 نمره شوي دي. او تمه ده چې د سوریې جمهور رئیس بشار اسد د عربي ټولنې په غونډه کې چې د غزې وضعیت د بحث لپاره په سعودي عربستان کې جوړیږي ګډون وکړي. د سوریې دولتي خبري اژانس سانا راپور ورکړی دی چې په دې غونډه کې د اسد ګډون د سوریې او عربي هیوادونو ترمنځ د اړیکو د اړیکېدو نښه ګڼل کیږي. او سم لژمنې سره سم تاندې څانګي اونې ځا خبرونه.
د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
د تانی څنګه درنو اوریدونکو سلام. د دیونه خبرونه ته موزه همایون هیواد هرکلای کوم. په دې خبرونه کې له داسې ځوان سره خبرې کوو چې په خپل سیمه کې هغو ماشومان ته خوانځای جوړ کړي چې لزده کړو محروم دي. ورپسې د ځوانانو د ټولنو پاړه هم خبرې لرو. هله د چتر پای را سره اوسئ. وزیر خان هغه دروش کلن ځوان دی چې خپل هم د یو خصوصي پوهنتون محصل دی. نوموړی په دې وروستیو کې د کابل په ختیځ کې په خپل سیمه کې هغو ماشومانو ته ښوونځی جوړ کړی چې له زده کړو محروم دي. په دې خپرونه کې مو له ښاغلي وزیر خان سره مرکه کړې او د نورو پوښتنو تر څنګ مو دا پوښتنه هم ترې کړې ده چې نور ځوانان څنګه کولای شي په خپلو سیمو کې هغو ماشومانو ته د زده کړو فرصتونه برابر کړي چې له ښوونځي څخه محروم دي. په پیل کې د وزیر خان لخوا د جوړ شوي ښوونځي د دوو زده کوونکو خبرې اورو. ورپسې له وزیر خان سره مرکه لرو.
نوم دې سارا د پلار نوم دې سلیم. دلته موږ زده کړه کوم لا خپل زده کړه کې مصروف یو. اوس خو لږه اواله ښه شوې ده. ایجمې کبه موږ لا غته راتلو. موږ به خپل یو خدمه نه ده خو موږ خپل زده کړه لپاره راتلو.
زما نوم وکیل خان ده. زه دلته دوه میاشتې کېږي چې درته راغلی یم او زه دلته ډېر خوشحاله یم چې موږ ته پنځه مضمونونه درس راکوي.
د زده کوونکو خبرې مو واوریدې. اوس له وزیر خان سره غږیږو چې دې ماشومانو ته یې د زده کړو فرصت برابر کړی. په پیل کې ښاغلی وزیر خان په دې غږیږي چې څنګه یې دا ښوونځی را پیل کړ.
ما په خپل کلی کې په دې ساحه کې کتل چې ډېری ماشومان نجونې هلکان به زده کړو ته نه تلل. دوی به ما کتل چې خپل وخت به یې ضایع کوو په لار کوڅو کې به ګرځېدل. نو ما فکر وکړو چې راځه دوی ته د زده کړو زمینه برابره کړه، او په دوی باندې مې یو ډول زړه وسوځېده، ځکه چې له تعلیم څخه بې برخې پاتې ول، له زده کړو څخه بې برخې پاتې ول، او دوی ته داسې زمینه مساعده نه وه چې دوی لاړ شي زده کړه وکړي او لیک او لوست زده کړي او بالاخره په زده کړو باندې سنبال شي. نو دوی به ما کتل. دلته ما فکر وکړو مان راځه دوی لپاره د زده کړو زمینه برابره کړه، داسې دوی وتوانېږي چې زده کړه وکړي او یو څه زده کړي.
بیا مو څنګه را پیل کړ؟ مثال اول کار مو چې وکړ څه مو وکړل، چا سره کېناستئ، چا سره مشوره وکړه؟
لومړی خو دا وایم چې اوس هم په د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې والدین خپل انجونې هلکان زده کړو ته نه لیږي. یو علت دا دی چې د دوی ترمنځ عامه پوهاوی شتون نشته ده. یعنی دوی د تعلیم په ارزښت تر اوسه پورې په لرو پرتو سیمو کې ډېری والدین زه وایم چې دوی دومره توجه نه ورته کوي او دومره د ماشومانو د زده کړو په کیسه کې نه دي. نو په دې اساس باندې لومړی ما چې کله دوی ته د زده کړو زمینه برابروره، لومړی زما کار چې کوم هغه د عامه پوهاوي کمپاین نه و. زه کور په کور لاړم، له والدینو سره کېناستم، دوی سره مې خبرې وکړلې د ماشومانو د راتلونکي په ارتباط باندې، د دوی د زده کړو په ارتباط باندې، او دا تر ټولو لومړی اقدام و. سیمه په دغه ساحه کې سولرې پرته سیمه ده. کور په کور ما پیغام ورساو، له مشرانو سره مې مرکه وکړله، او بالاخره دوی مې دې ته وهڅول چې خپل ماشومان باندې زده کړه وکړي، تعلیم وکړي، هم په جلکۍ وکړي، هم پالک وکړي. نو لومړی کار چې کوم هغه د کمپاینونو پروسه والا چې ما کمپاینونه وکړو، او بالاخره مې والدین دې ته تشویق کړل چې خپل ماشومان دغه ښوونځي ته راولېږي او دوی پکې زده کړه وکړي.
کله مو دغه تدریسي بهیر پیل کړ؟ څومره وخت کېږي؟
د فعالیتونو یادونه کمال یو کال څخه زیاته موده وشوله. نو څو میاشتې دغه کمپاینونه ونیو، او بیا بالاخره موږ د درس میتود شروع کړ، او ماشومان ته مې د زده کړو زمینه برابره کړه، او دوی په زده کړو باندې بوخت شول.
په اول سر کې څومره زده کوونکي درسره وو او اوس څومره دي؟
په اول سر کې د ماشومانو تعداد څه ده؟ لسګونه وو، یعنی 500 نه واخه تر سلو پور یو نیم سلو پورې وو. نو سورو پورو زیاتېده، او والدین مې دې ته تشویقول. په جمعه کې یو ځل ما کمپاین هم کول چې درس په جریان کې سي درس موږ ماشومان ته سٹارټ کړی وو. نو په دې وخت کې هم کمپاین نه کول، نو ماشومان مو دې ته تشویقول، والدین مو دې ته تشویقول چې دوی خپل ماشومان راوستوي، او په وړیا ډول مې دوی ته موږ زده کړه ورکو او لیکو لوست ور زده کوو. په دې کې د ماشومان ته داسې دا وس ورس پور زیاتېږي، نور هم شاګردان زیات علاقه کوي او ډیر په مینه راځي. د ماشومانو لپاره سیمه د زده کړو زمینه برابره کړې ده. دا په لومړی ځل ده چې دوی ښوونځي کې ګډون کوي، درس ته راځي، او دا لومړی ځل ده چې دوی په یو داسې مکتب کې ګډون کوي چې د لیک او لوست او زده کړه بکی. یعنی په ټوله کې دا لومړی وار ده چې دوی راځي، او دوی ډیر په علاقه او شوق باندې راځي، او حتی والدین هم زیات علاقه خود له هتا ماشومان په واورو کې را لګل. کانزورونو کې تاسو ولیدل دي چې ماشومان له هتا په واورو باندې لپاسه کې نسل، او په آزاد فضا کې په دې یخ موسم کې اوس هم چې لمر زیات ده، ګرمي زیات ده، نو ماشومان شوق او علاقه دومره زیات ده چې بیا هم راځي کینی، کله دیو دیوال سوري ته کینی، کله دیبل دیوال سوري ته کینی. نو په ټوله کې دوی علاقه او شوق زیات د ورس پوره د شمیر زیاتېږي.
کوم مزامین ورته تدریسوي؟
په ټوله کې موږ 15 مزامین لرو چې دا ورته تدریس کوو. لومړی سیرت النبی، انګلیسي، پښتو، دری او ویناوالی، دا مزامین ورته تدریس کوو. او دغه ما دې په خاطر سره شروع کړل دغه 15 مزامین سي. دا ابتدایي مزامین دي ترڅو دوی لیک او لوست سره بلد سي، انګلیسي سره لیک بلد سي. درې کلونو پورې به دوی لیک او لوست کوي، یا به انګلیسي سره بلدیږي. بعد له درې کلونو زوی ته زه د ښوونځي مضامین شروع کوم چې هغه به له لومړي ټولګي څخه پیل وي. ځکه که موږ تاسو وګورو په افغانستان کې کله یو کس یو شاګرد مکتب کې فاميلي هغه لومړی ټولګي کې کینوي نو لومړی ټولګي کې ما د تجربه سره سي کله سي د لومړی ټولګي ته زی هغه درس سره بلد نه وي لوسه سره بلد نه وي لیکو لوسي په ټوله کې نه ایزه نو هغه هم نسي روان هغه لیکو لوسي سو پوي نسي پي نو هغه بیا هغه درس مني به کې پويږي نو یعنی په املا سو پوي نسي هغه اوسه درس هم تشریکي په غنه پويږي به تر دولسم ټولګي پورې د به سواد وي لیکو لوسي نه ایزه املا نه ایزه کله سي دولسم نه فارغ سي نو ما تر درې کلو پورې دوی ته ټارګټ وټاکه سي دوی املا هم زده کوم انګلیسه به هم بلدوم نور دغه ویناوالی د ټول طریقې د استاد سره بلدیت د ټول سکل زده کړل بیا د لومړی ټولګي د زید د بیا د استاد په درس باندې مستقیما پویږي او هغه ایډیا سی کومه دغه مفهوم سی دغه درس اخلي او بیا سکل درسونه د پاریږي بیا حتمان د کار نتیجه ورکی
ک راته وای چې امکانات په ورته کومه کوي مثال کتابونه کتابچې دغه کوم ځکه چې درس ورکوي کنه خوانځای د کوم چا ځای درکړای دی نو د خپل امکانات پړم کرته وغږی کوي
تر اوسه پورې موږ د سي امکانات نه لرو نو هغه کارته اساس کوم دغه شاګردان خپل راوړي مال والدین ته ویری دي سي تاسو به د کارته اساس اخلي کتابچه ورته واخلي قلم ورته اخلي او موږ درس پوړیا ډول ورکو زای سکوم دا هغه د سمو شخص زم نه لرو ورته نو د سپازه د فضا کې دوی راځي کینی او ترشنا اسمان لاندې
ترشنا اسمان لاندې غم چې کله باران وی کله واوره وی کله هوا ګرم وی لمر وی په دغه سي ځای کې درس ویل کې دی فکر کوي
زه فکر کوم چې د زده کړې لپاره علاقه مهمه ده شوق مهم ده په کلاس کې هم درس ویل کېږي او په آزاد فضا کې په ځمکه باندې هم درس ویل کېږي نو مهمه در سي شاګردان ماشومان یو څه زده کړي د سي زمينور ته برابر سي د غوډي رخه خبر د خو تر اوسه پورې موږ دومره امکانات نه لرو سي دوی ته خونه کې یو درس ورکو یا هم د سي ځای ورته جوړ کو نو تر اوسه پورې د خپل امکاناتو په کمک سره موږ دوی ماشومان د پازا د فضا کې درس ورکو او دوی راضي
ته خپل هم حاصله او ورسره مثال نور زده کوونکو ته هم دغه د زده کړو فرصت برابر کړي څنګه دواړو ته رسیدګي کوي
نو کله چې زه له پوهنتون راځم هغه خپل ټیم ټیبل تقسیم اوقات ما جوړ کړی دا نو خپل درسونه هم وایم او پوهنتون خوم د څو ساعتونو لپاره یا مثلا دو ساعتونو یا درې ساعتونو لپاره بعد له زه سپوندون تر راځم دوی ته تقسیم اوقات جوړ کړی دا بیا د ماشومان ته هم د خپل تقسیم اوقات مطابق منی دوی ته هم زده کړه ورکوم
ستاسو له تجربې څخه نور ځوانان څنګه استفاده کولای شي چې غویم په خپل سیمو کې چې له خوانځي محروم دي له زده کړو محروم دي دغه ډول فعالیتونه وکړي چې ماشومان ته د زده کړو زمينه برابر کړي
د افغانستان هر ځوان مسولیت لري هر ځوان باید په یو برخه کې د ټولنې لپاره د هیواد لپاره کار وکړي او د مسولیت هم ده نو هر ځوان ته پکار ده چې په خپل تجربه پر اساس باندې د خپل فکر پر اساس باندې د خپل هیواد لپاره د خپل ټولنې لپاره کار وکړي هر ځوان کولای شي چې فعالیت وکړي کار وکړي ځکه دا حق ده او د مسولیت د ټولنې لپاره یو خدمات وړاندې کی یو کار وکړي دا موږ انګیزه ورکو چې زمون له کارونو نه او موږ هم بلابل پیغامونه ورکو ځوانانو ته سیتا هم کولای شي سي په خپل پروتو سیم لري پروتو سیمو کې د خپل وس مطابق باندې فعالیت وکي او کار وکړي
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلور ساعته اوریدلای شي د ماشام لښ پجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنوي او د سهار له شپجو د ماشام تر شپجو بجو په لندو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره
ځواني د هڅو او پرمختګ وخت دی خوده سي ځوانان هم ډیر دي چې د پرمختګ بهیر علاقې د ژوند پل ډیر کله په ټپه ولاړ وي او خاص بدلون یې په رسمي او شخصي ژوند کې نه لیدل کیږي په ځان بے باوري تنبلي او ځینې نور عوامل سبب کیږي چې ډیر ځوانان لاسترزنی کینی او پرمختګ یو حقیقت نه بلکې یو خوب وګڼي د خوست ولایت اوسیدونکو ابراهیم ایمان وایي ډیر ځوانان ځکه پرمختګ نه کوي چې دوی په ځان باور نه لري او هڅه نه کوي
او
عموماً ځوانان چې پرمختګ نشي کولای دوی په خپل ذهن کې باندې دوی دا ډار لري چې زه دا کار نشم کولای ځکه دا ځای ته لاړ شم داسې به وشي نو په خپل ځای پاتې کیږي. ما داسې ځوانان لیدلی دي چې ښه استعداد لري خو دی وایي چې په ما کوډې شوي دي د پوهنتون نه فارغ وي دی وایي چې ولا زه پرمختګ نشم کولای ما پلاني ځای کې سی وی ورکړې وه زه شټلس نشوم ولا په ما کوډې شوي دي ولای ما سره پلانای زید لري زه ولا دا کار نشم کولای زه نه یم ورسره جوړ دا حکومت ما ته کار نه راکوي. زموږ د ځوانانو مخه یوازې د وړو وړو خبره نیولې ده. موږ ځوانان وایي چې زه دا کار نشم کولای که دوی د زه دا کار نشم کولای نون هیور نه لري کې بیا دلته کیږي چې زه کار کولای شم دا کار کولای شم.
نجیب ملکزی وایي ډیر ځوانان ځکه هم لا پرمختګ غورځي چې په خپلو شته امکاناتو او وړتیاو قانع کیږي او نور زحمت نه وباسي.
سړی چې کوشش وکړي ښه روابط جوړ کړي وګرځي تپن په هر کسب کې سړی پرمختګ کړای شي هغه ډیر ښه ښه ثمره لري. دا په دې معنی نه ده چې زه نن غریب یم سبا بس کیږي یا زه نن پیسې لرم سبا زما بس کیږي دا هېڅکله نه. سړی باید ډیر په اوږدو فکر وکړي او خبره همدغه ده چې سړی باید ډیر پلیت وکړي ډیر څه به لاسته راوړي.
د ځوانانو په پرمختګ کې د هغوی زده کړې ډیر رول لري ځکه خو نجیب ملکزی وایي چې د پوهنتون له پرېښودو دوه کاله وروسته پوه شو چې باید بیرته پوهنتون ته لاړ شي زده کړې وکړي چې خپلو اهدافو ته ورسیږي.
اوس خو فعلا ما پوهنتون شروع کړی دی چې ما دوه کاله پخوا هم پوهنتون شروع کړی و ما خوشی کړو بعضې مشکلات وو او اوس بیرته بیا هم زه خپل هغه هدف دلاسه نه ورکوم چې زه ووایم چې والای ما عمر زیات شو یا زه نشم یلی. بیا هزار بار شکر چې مونږ ژوند کوو ژوندي یو او چې ژوند چې وي هر څه لاسته راځي. پوهنتون مې شروع کړلو غواړم چې خپل هدف ته ورسیږم.
سنگر کمالزی چې د ژوند له ډېرو ستونزو سره مخ شوی وایي تل یې هڅه دا ده چې پرمختګ وکړي او داسې ورځ پرې رانه شي چې لاس یې نورو ته اوږد شي.
د خپل ژوند په اړه چې درته ووایم پخوا مې وظیفه لرله په خوست کې او ژوند ډېر ښه روان و نه بیا وروسته مشکلات دي زموږ وطن کې موږ تاسو ته معلوم دي ډېر مشکلات دي. بعضې مشکلات په خاطر ما وظیفه هم خوشي کړه او کابل ته راغلو او ډېر مشکلاتو سره هم دلته مخ شوم او فعلا چې دا کار مې شروع کړی مثال دوکانداري وو او فعلا ښه ده. خو موږ باید په خپل ځان باندې هر وخت باور ولرو په ځان باندې مطمئنه وو. مثال ډېر زما انډیوالان دي په خپلوانو کې به درته وښیم ښه استعدادونه لري خو ځان ډېر داسې نیمګړی احساسوي خو ځان باندې دا باور نه لري چې مثال یو وظیفه یو کار به زه په مخ سره کمبوزم. خو بیا هم چې زه دی ته ګورم د دی ځوانۍ او د دی انرژي ته ګورم هغې انرژۍ په هغه کې دی ډېر وروسته پاتې دي.
د خالص ادیب په باور له نه کولو نه څه کول غوره دي. هغه وایي که ځوانان غواړي په ژوند کې پرمختګ وکړي باید اهداف ولري او دا اهداف په ښه ډول تعقیب کړي.
دا خو دی له ځانه سره یو لوی تشویش لري چې زه پیسې نه لرم او زما ځکه غواړم یو وظیفه ونیسم هم په واسطه ده د دې لپاره ډېرې هڅې په کار دي او داسې نورې بهانې لټوي. نو په اصل کې ژوند کې ډېر داسې څه شته چې که یو انسان پې څېړنه وکړي کېدای شي دی ځان ته داسې یوه لاره پیدا کړي چې هغه هم د ده لپاره هېڅ پکې یعنې پیسو ته ضرورت ونه اوسي یا واسطې ته پکې ضرورت ونه اوسي او دی وکولی شي چې خپل کار مخته یوسي. نو دا چې په کور کې یو څوک پاتې کیږي او دا بهانې ځان سره لټي یا دا فکرونه تل ځان سره کوي چې پیسو ته ضرورت ده یا واسطې ته ضرورت ده زه وظیفه نشم کولی یعنی دا ټول مخکې ما ویلي چې یو منفي فکر دی بالکل. نو هر انسان چې مثبت فکر ولري ځان ته یوه لاره چاره پیدا کوي چې سمه ده زه پیسې نه لرم واسطه هم نه لرم نو څه باید وکړم له نه کول نه څه کول غوره دي پیل په کار دی چې دی باید شروع کړي د همدانن نه.
افغان لیکوال سید رحمان عمران وایي هغه ځوانان چې غواړي په ژوند کې پرمختګ وکړي باید مهارتونه وړتیاوې ډېرې وي.
په خاص ډول د یو ځوان لپاره تر ټولو مهمه خبره دا ده چې هغه د ځان ارزونه وکړي. د ځان ارزونه په دې کېدلی شي چې نن ورځ د ټولنې د یو هیواد او یا د کار د بازار اړتیا څه شی ده کوم مهارتونه باید زده شي، زه په دغه مهارتونو باندې څومره پوهیږم، کومو مهارتونو باندې نه پوهیږم. کله چې دغه ارزونه وشوله په هغو مهارتونو باندې چې د نن د بازار یا ټولنې یا د هیواد یا د کار اړتیا ده، هغه لیست شي او د هغې د زده کولو لپاره برنامه جوړه شي، پلان جوړ شي. له نیکه مرغه نن ورځ په نړۍ کې دغه مسله ډېره اسانه شوې هم ده. ډېر داسې مهارتونه دي چې سړی آنلاین زده کولی شي، ټولنیزې میډیا نه زده کولی شي، ویډیوګانې دي له ویډیوګانو نه زده کولی شي، کتابونو نه زده کړي، له نورو شیانو نه زده کړي.
په تاندې څانګه خپرونه کې د ځوانانو په ستونزو،
بېسواده د بیکاری د
لاسته راوړنو،
ما دوه اپلیکیشنونه جوړ کړي
او د ژوند په مهمو ورځنیو مسایلو خبرې کوو.
دا چې ولې ځینې ځوانان تل په یو حال پاتې کېږي او پرمختګ نه کوي، په یو حال د پاتې کېدو پایلې څه کېدلای شي، او دا چې ځوانان څنګه کولای شي په خپل ژوند کې پرمختګ وکړي، په همدې اړه مو د کاروباري مسایلو له یو روزونکي اجمل پیمان سره مرکه کړې چې تاسې اورېدو ته رابولم. مننه پیمان صاحب چې وخت مو راکړ. غوښتل مو لومړی له تاسو دا وپوښتو چې ولې ځینې ځوانان پرمختګ نه کوي او ژوند یې په یو ډول تر ډېره پورې پاتې کیږي.
فکر کوم اول عامل دا دی چې داسې کسان او ځوانان چې په ژوند کې پرمختګ نه لري، کیدای یو یا دریو لاندې عواملو تر تاثیر لاندې تللي. اول فکر کوم چې داسې ځوانان او هر انسان باید د ژوند څخه معنا او هدف ولري، ښه معنا او ښه هدف ولري. دوی پوسی د ژوند هدف څه دی، موږ د څه لپاره ژوند کو، او باید ولی پرمختګ ولرو، ټولنې ته، خپل ځان ته څنګه کولای شو چې موږ مفید واقع شو. نو ټول اول مهمه خبره ده که څوک داسې یو فکر ولري هغه همیشه غواړي چې بیا پرمختګ وکړي. دوم فکر کوم چې بعض ځوانان متاسفانه دا یو موضوع ده چې په زموږ په هیواد کې مخ په ډېرېدو دی، هغه دا چې بعض ځوانان د نه پرمختګ عامل د روحي او رواني عوامل لري، لکه سټرس، ناټک ژوند، او یا شخصي او کورني مشکلات دي. که یو انسان داسی روحی سټرس یا کورنی شخصی مشکلات ولري، هغه حتما اوتوماک ژوند سره بی علاقه کیږي او نسی کولی چې په ژوند کې یو پرمفهوم او پرمانا ژوند مختبوتی او پرمختګ وکړي. دریم عمل فکر کوم دا دی چې داسی ځوانان خپل پر ځان باندې سرمایه‌گذاری نه کوي، نوی مهارتونه، نوی فنون، نوی علوم او نوی شان نه زده کوي. دوی همیشه غواړي چې مثلا درس وای یا نوی مهارتونه زده کړي، یا ځان ری سره ټولنه سره یا تغیرات سره ځان په اصطلاح اپډیټ وساتي.
هغه ځوانان چې د پرمختګ لپاره هڅې نه کوي، تاسو په نظر پایله به څه وي؟
ټولو مهمه پایله دا ده چې دې به بي تاثیر او بي اغیز او ژوند به تیروي او د ژوند خبر خوان نه اخلي. که د باندې سختۍ راځي یا په دې باندې خوشحالي راځي، ته به تفاوتي، یعنی د به تفاوتي ژوند مختبي. او که د دوی د نه پرمختګ لامل هغه روحي رواني مسایل، نو هغه باید دغه مسایل پام وکړي او ځان سره او ملګرو سره یا کورنۍ سره خبرې وکړي چې ترڅو دا مسائل حل کړي. نو که دوی د روحي او رواني مسایلو په خاطر پرمختګ نه کوي، بیا وروسته پایلې ډېر بده وي، هم ټولنې ته، هم دوی کورنۍ ته، هم که دوی مثلا واده وکړي فامیل ته، اولادونه ته، کېدای شي بدې پایلې ولري.
مننه پیمان صاحب. که ځوانان غواړي چې خپل ژوند کې پرمختګ وکړي، دوی باید څه وکړي؟
اول باید د پرمختګ په مفهوم او د ژوند په مفهوم باندې ځان پوکړو. هیڅ وخت په دې باندې فکر نه وکړو چې د یو انسان پرمختګ صرف د یو ارګنایزیشن، د یو نهاد یا د یو ارګان په چوکاټ کې تعین دی. هر انسان کولی شي په ژوند کې ډیر پرمختګ وکړي بغیر له دې چې یو چیرې دی رئیس سي او معین سي، مثلا د یو ارګنایزیشن یا د یو نهاد مشر سي. یعنی موږ کوشش وکړو باید چې ټول همیشه پرمختګ د یو ارګنایزیشن یا د یو نهاد په چوکاټ کې وګورو. پرمختګ د ژوند یو اصل دی، باید د ژوند په چوکاټ کې وګورو او د ژوند څخه د یو شم مفهوم چې په هغه کې د انسان فکری، ټولنیز، اقتصادي، تعلیمي او دینی مذهبي ټول مفاهیم پکې نغښتي وي. نو دغه یو پرمختګ تر موږ اصلي پرمختګ وایلی شو. نو ځکه ځوانان باید اول د ژوند څخه یو ښه پرمختګ، د پرمختګ څخه ښه تعریف باید ځان ته پیدا کړي. دوم چې ځوانان باید همیشه کوشش وکړي چې په ځان باندې باور یا سلف کانفیدنس او عزت نفس یا سلف استیم باید د ځان ډیر کړي. دا دوه مسایل دي چې د دې لپاره مثلا هر ځوان ضرورت ده چې څېړنه وکړي او پوه شي چې مثلا اعتماد پر نفس یا سلف کانفیدنس او عزت نفسی یا سلف استیم چی شته وای دغه دوه شان دي چې باید انسان اور باندې کارو کې پوسی او شت ارزخه په تکړه ځوانان جوړ کې دریم دا چې هر ځوان باید نوې فنون نوې تخصص او علوم زده کړي او بل اخر ورورو په ځان کې یو تخصصي حالت تلاشي اول عمومي شان خزده کې چې ټول عمومیت باندې پوسی خپل پرشته کې بیا وروسته وروسته دوی باید په یو بخش کې په یو کار کې ش تجربه تر لاسه کې او تخصص باید پیدا کړي نو دا رسیدي چې دوی کولای شي چې په اصطلاح یو رقابتي ژوند پر مخ بوتي او وسی کولای شي ش پر مختګ ولري.
درنو اوریدونکو دا و د دیونې د تاندې څنګه خبرونه چې تاسو سموړان دکړه تر بلې خبرونې خو وخت تر تخوړم.
تصویر سر کوم لوبه دیرم خوخای محبوبی دیرم خوخای محبوبی چتا من کوی دروغ زر پختنی چتا من کوی دروغ زر پختنی الا قبر دی زوال قبر دی زوال شک برجنی الا قبر دی زوال قبر دی زوال شک برجنی